دا مشال ریډیو دا او په پېښور کې د ماسپښین یو بج سوادرنو اوریدونکو د بوريوال کاکړ سلامونه ومنه. په دې ساته خبرونه کې به زه ستاسو قربایم. د دې خبرونې په اوږدو کې به واورئ چې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي چې د ده حکومت به د لانجمن لیک په هکله د پارلمان د قومي سلامتۍ کمیټې پلټنې ومني. د هغه په خبره دا ځکه چې پارلمان د هیواد تر ټولو برلاسې اداره ده او امریکا وایي چې دوی په پاکستان کې د لانجمن لیک مسله له نږدې څاري. د دې ترڅنګ د لوبو اونیزه خبرونه هم د دې ګړې برخه ده. خو لومړی به له بشیر ګوار څخه د دې ساعت خبرونه واورو.
د پاکستان ولسمشر وایي د لانجمن لیک په اړه به د پارلمان د قومي سلامتۍ د کمیټې پلټنې ومني. امریکا وایي د لانجمن خط په کیس کې د په امریکا کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی سره سم قانوني چلند وشي او په افغانستان کې په بیلابیلو پیښو کې و عام وګړي او 15 د ناټو پوځیان وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری ویلي چې د دوی حکومت به د لانجمن خط پاړه د پارلمان د قومي سلامتۍ د کمیټې پلټنې ومني ځکه چې پارلمان تر ټولو برلاسې اداره ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ هم د دې خط پاړه د پلټنو د کولو لپاره یو عدالتي کمیشن جوړ کړی دی. زرداری د څرګندونې د پاکستان یو شخصي ټي وي جی نیوز سره په مرکه کې کړي. د لانجمن خط یا مومګیټ مسله هغه وخت مخې ته راغله چې یو پاکستانی نژاد امریکایي منصور اجاز دعوه وکړه چې په امریکا کې د پاکستانی سفیر حسین حقانی د امریکې د ټولو ځواکونو پخواني مشر څخه په یو لیک کې د پاکستانی پوځ خلاف د مرستې غوښتنه کړې وه. اجاز دعوه کړې چې په لیک کې ویل شوی و چې د پوځ لخوا د ولسي حکومت د لرې کولو د کوششونو مخه دې ونیول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه هیواد کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی کیس له نږدې څخه څاري. پر حقانی دا وخت د پاکستان په سپریم کورټ کې امریکا ته د یو لانجمن خط چې په کې د پاکستانی پوځ د واکونو د کمولو غوښتنه شوې وه په اړه مقدمه روانه ده. حقانی له دندې استعفا ورکړې خو دا تورونه ردی. هغه د رسنیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې چې ژوند یې محفوظ نه دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکټوریا نولینډ په یوه خبري ناسته کې د حسین حقانی د کیس په اړه وویل:
an internal matter for Pakistan and we respect
ka ta ham da Pakistan dakhili masala da khum ta ma ko che da Hussein Haqani case da se par ma khulad shi che karawi pa insaf ulawi aw zar ta zar wshi mug da hila ham laru che Haqani ta de da Pakistan da qanun le landi aw da narawalo qanunun o pataid sara tol huquqi tawajjuh war kul shi mug ba da case aw halat le nizid khasaru
under Pakistani law and in conformity with international legal standards and we will be watching and monitoring.
نولند د پاکستان د پارلمان د قومي سلامتۍ د کمیټې دغه سفارشاتو په اړه چې د امریکایي او ناتو سره د تعلقاتو د نوې پالیسۍ لپاره تیار کړل شوی دی ول چې دوی ته په رسمي توګه په دې اړه څه نه دی ورکړل شوی. د یادونه وړ ده چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې دوه میاشتې وړاندې په مومندو کې د ناتو په بمباری کې د څلیرش پاکستانی پوځانو له وژلو وروسته ډېرې خراب شوې او پاکستان ناتو ته سامان وړونکي ګاډي ودرول. ویکټوریا نولند په دې خبرې ناسته کې په دې اړه وویل چې تر اوسه پورې د لارې د پرانیستلو په هکله کوم پرمختګ نه دی شوی. د امریکا یو عدالت یو پاکستانی نژاد امریکایي سوداګر ته پاکستان ته د اټومي موادو د لیږلو په تور کې د دریو کلونو او یوې میاشتې د بند سزا اورولې ده. د ریچرز خبری اژانس په وینا دا کس ندیم اختر نومیږي او د میریلینډ ایالت اوسیدونکی دی. پر شپږ څلوېښت کلن ندیم اختر تور دی چې د یو تجارتي کمپنۍ د نامه لاندې یې یا خو دا اټومي مواد اخیستي او یا یې هم د ترلاسه کولو هڅې کړي دي. اختر تیر کال د سپتمبر په میاشت کې خپل جرم منلی و او پرون ورته سزا واورول شوه. هغه به د بند له سزا له تیرولو وروسته پاکستان ته وشړل شي. په بنو کې تیره شپه د نامعلومو وسلوالو په برید کې د پاکستان پیپلز پارټۍ شیرپاو ډلې ضلعي صدر ملک پښتونیار ژوبل شوی دی. پښتونیار مشال ریډو ته وویل چې دغسې بریدونه به یې د سیمې لپاره د کار مخه ونه نیسي. د هغه ژوند له خطرې څخه بهر دی. بلوچستان ته د خپل سفر پر مهال د پاکستان مسلم لیگ نون مشر نواز شریف ویلي چې د دې صوبې د ورکو خلکو او نورو ستونزو د هوارولو لپاره باید ډیر ژر د ټولو سیاسي ګوندونو کانفرنس راوغوښتل شي او د دوی ګوند کوربه توپ ته تیار دی. نوموړی د وژل شوي بلوڅ ملتپال نواب اکبرخان بوکټي له زوی او یو شمیر نورو سیاستوالو سره په کوټه کې ملاقاتونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان چارواکو سره د باګرام زندان د سپارلو په اړه خبرې کوي. د افغان ولسمشر حامد کرزي له دفتره په خبرې شوې وی خبر پاڼه کې ویل شوی و چې امریکا دې په یوه میاشت کې دننه د زندان افغانانو ته وسپاري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویکتوریا نولینډ وی خبرې غونډې ته وویل چې افغانانو ته د زندان د ادارې د چارو په سپارلو یې خبرې شوي او دلچسپي لري چې دغه کار ترسره شي، خو د سپارلو لپاره یې کوم ښکاره وخت نه شي ټاکلی ځکه چې ډېرې تخنیکي مسلې شته چې باید هوارې شي. د افغانستان په جنوب کې د ناټو 15 پوځیان او 2 ځایي ولسی وګړي وژل شوي دي. ناټو وایي چې 4 پوځیان په کندهار کې د سړک د غاړې په بمی چاودنه کې او یو سرتیری په یو بل جنوبي ولایت کې د وسلوالو سره په نښته کې وژل شوي دي. بل خواته د اروزګان د امنیه قومندانۍ وایند فرید عیل وایي چې د دې ولایت په مرکز کې په یو بمی چاودنه کې 2 ولسی وګړي ووژل شو. او د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په شام کې هغه پرونی ځانمرګي بریچ چې په کې شپږ گیش کسان وژل شوي وو او درېش په کې زخمین شوي وو غندل دي. له تیرو لسو میاشتو راهیسې په شام کې د ولسمشر بشار الاسد په ضد پاڅونونه روان دي او د ملګرو ملتونو د شمیرو پر اساس تر اوسه له 15 زرو زیاتو کسان په دې شخړو کې وژل شوي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو د مشال ریډیو ټولې خبرونې پر www.mashalradio.com باندې په سپاتو اوریدلی شئ. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي دي چې د حکومت به د لانجمن لیک په حق له د پارلمان د قومي سلامتي پلټنې ومني ځکه چې پارلمان د هغه په خبره د هیواد تر ټولو برلاسې اداره ده. امریکا وایي چې دوی په پاکستان کې د لانجمن لیک مسله له نږدې څاري او د هغوی په خبره له حسین حقاني سره دي له قانون سره سم چلن وسي.
We also expect that Ambassador Haqqani will be accorded all due consideration under Pakistani law.
د امریکا یو عدالت یو پاکستانی تبا سوداګر ته له دې هیواد څخه پاکستان ته د اټمي موادو د لیږلو په تور کې د څه د پاسه 3 کالو بند سزا اورولې ده. په ډیرا اسماعیل خان کې د شبقدر د یو سکول ماشوم څه وای
سر ډیر خفګه سر زمګه کوسې مو په یوړې هرڅ مو په یوړې روبو ډرم ما هم په یوړې زمګه په تو چې موږ ته کمزوري ضرورت یې راوړم ضرورت.
او په ډیر اسماعیل خان کې د رکشې چلوونکو خلک څه ستونزې لري.
رشکا زه چلاو نو رئیس مش کاروبار نشته دی بیا رشکا مشته کاغذ نو لای کاغذ رشکې دي دا مش چې څه د چلان کوي ویلوړه رشکا ته ور کوي کابل لوړ وی کارابونه په جوو سر په جرمونه را کوي.
د دې ترڅنګ د لوبونی ځ خبرونه هم د دې غړي برخه ده. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لمړی موضوع ته. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري ویلي د حکومت بدلانجمن لیک پاکله د پارلمان د قومي سلامتي کمیټې پلټنې منی ځکه پارلمان د مل تر ټولو برلاسي اداره ده. د لمړی ځل دی چې آصف علي زرداري د لانجمن خط په اړه خپل دریز ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان سپریم کورټ وار لمخه د لانجمن خط د پلټن لپاره یو عدالتي کمیسون جوړ کړی دی. پاکستاني ولسمشر دا څرګندونې د پاکستان له شخصي ټلویزیون جیو نیو سره په یو مرکه کې کړی دی. نوموړي لپوځ او عدلیه سره هیڅ لانجه نه لري او د ده په باور د لانجمن لیک مسله هغو خلکو بې وخته راپورته کړې ده چې هیواد کمزوري کول غواړي. د میموګیټ سکندل په اړه نوم د لانجمن خط مسله یو پاکستانی نژاد امریکایي منصور اعجاز راپورته کړې وه. نوموړي ادعا کړې وه چې د اسامه بن لادن د وژنې وروسته په واشنگټن کې د هغه وخت د پاکستاني سفیر حسین حقانی په وینا یې د امریکا د ټولو ځواکونو مشر ایډمیرال مایک مولن ته یو لیک لیږلی و. د ده پیدا په خط کې له امریکا غوښتل شوی و چې د پاکستاني پوځ لخوا د ولسي حکومت د لیږ لرې کولو د هڅو مخه دې ونیسي. د ولسمشر آصف علي زرداري د وینا په اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په اسلام آباد کې د مشال ریډیو له خبریال ریاض مسخیل څخه تفصیل پوښتلی.
لانجمن خط پلټنو په حواله سره د ولسمشر وینا وا چې هر څوک دا معاملې په سپریم کورټ کې هم چلیږي خو کوم چې د پارلیماني کمیټې د په هغه کې هم د پلټنې روانې دي او چونکی تر ټولو زیاته لویا او معتبره اداره پارلیمان دی نو که فیصله هر سره راغله خو د هغې ختمي منظوري او ختمي فیصله به هغه به د پارلیماني نو دغه شانتې پارلیمان چې کوم دی خپله کومه بالادستي ده هغه به د دې برقرار وساتلی شي دغه شانتې دي دا خبره هم وکړه چې زمونږ د فوج سره یا د بل یوې ادارې سره هم داسې لانجه څه جګړه نشته د دې وینا وه چې د څوک وایي خصوصا هغې د نواز شریف خبره وکړه که چېرې هغه د وخت نه مخکې د ټول ټاکنو خبره کوي نو زه ورسره په دې لړ کې په خبرو اترو یا د ناستې لپاره تیار یم د مشرف د مواخذې په حوالې سره دغې نه چې کله تپوس شو نو د ولسمشر وینا وه چې په هغه وخت کې د هغه مواخذه کول داسې وو چې ورسره کېدی شو چې د فوج کمې حوصلې دي کم مورال دی نو هغه راپرېوتې وو نو په دغه وجه باندې د هغه هغه وخت سره مواخذه نه ده شوې او اوس د پارلیمان کار دی پارلیمان کولی شي چې د هغه مواخذه هم وکړي او که زما په اړه باندې چاته څه خبرې څه اندېښنې یا که زما د سویس حکومت ته د خط لیکلو کومه خبره ده نو هغه د پیپلز پارټۍ دا خیال دی چې هغه دې ونه لیکلی شي ځکه چې زما سره به په دې کې بېنظیر بوټو هم راځي او دا به داسې لکه د بېنظیر بوټو د قبر ټرایل چې کېږي او کله چې زه د صدارت د کرسۍ نه لرې شم نو بیا که څوک زما مواخذه کول غواړي زما خلاف څه کاروایي کول غواړي نو زه هغې ته حاضر یم.
سمه ده. ریاض مسخیل داسې راته وسه چې له دې علاوه په د آصف علي زرداري په مشرۍ کې یو غونډه سوې ده چې په سینټ انتخابات په دې مارچ کې کېږي او نورم صورتیالو جاج اخیستل سوی دی نو هغه څومره مهمه او په دې کې څه ول
چې د دوه درې ورځې په قومي اسمبلۍ کې خصوصا د نوي صوبو په حواله سره ډېر زیات بحث وشو او په ملک کې داسې خبرې هم کېږي چې ګني د سینټ چې کومې ټاکنې دي هغه د مارچ کې کېدونکې دي هغه رامخکې شي یا چې کومې عامې ټول ټاکنې دي نو هغه هم کېدی شي د وخت نه مخکې شي. په دغه چارو باندې د غور دپاره او د سلام مشورې دپاره د اتحادي جماعتونه چې څونه دي ګوندونه چې کوم سیاسي دي د هغې د مشرانو یوه غونډه وشوه په اسلام آباد کې د ولسمشر آصف علي زرداري په مشرۍ کې دې کې د عوامي نېشنل پارټۍ مسلم لیگ کاف ڈلے اور دغه شانتی د قبایلی سیمو نه چې کوم نمائندگانو ورسره د پیپلز پارټۍ غړي هغه په دې کې ګډون وکړو نو دې دوران یو خو په دې خبره باندې اتفاق وشو چې کومه د صوبو د بل را مخې کړې دی ایم کیو ایم نو دا چونکی پیپلز پارټۍ غواړي چې صوبې د جوړې شي غره د خلاف نه دی خو چې کومه آئینی او قانوني طریقه ده نو په هغه طریقه دی شو دا کومه طریقه سره چې دا را مخې ته شوی دی نو دا طریقه سمنه ده. دغه شانتی د سینټ د ټاکنو چې کله خبرو شو سینټ د الیکشن چې کومه خبرو شو نو په هغه کې هغه تاثر رد کړی شو چې ګنې دا ټاکنې به میاشت یا دوه میاشت را مخکې کېږي بلکې د دې وینا وه چې دا په مارچ کې کېږي نو که د مارچ په لومړۍ هفته په ځای باندې دا د فروری په آخري هفته کې وشي لس تر ورځې هفته فرق پکې راشي نو دا څه دومره غټ فرق نه دی او د دې آئین او قانون اجازت ورکوي. دغه شانتې چې کومې عام ټول ټاکنې دي نو هغه چونکې هغې کې د یو کال پورې یا د هغې نه هم لږ زیات وخت را پاتې دی خو دا فیصله پکې وشوه چې دا چېرې د روان کال په آخري درې میاشتو یعنې اکتوبر نومبر او دسمبر په دې کې کله هم کېدی شي او په دې باندې هم خبرې اترې وشو په دې باندې غور وشو.
دا مشال ریډیو ده.
امریکا ته څرګنده کړې ده چې په واشنگټن کې د پاکستان په خواني سفیر حسین اکانی سره به د هغه ملک له قانون سره سم شفاف چلند وسی. د جمعې په ورځ د په واشنگټن کې په خپل اونیزه خبري غونډه کې د سپین ماڼۍ ویاندې وکټوریا نولند وویل امریکا د حسین اکانی کیس لنډیزې څاري او دوی د نوموړي له میرمن سره په تماس کې دي. د حسین اکانی پر ضد دا وخت په د پاکستان په سپریم کورټ کې دوسیه روانه ده. په نوموړي تور دی چې د امریکا د ټول ځواکونو په خواني مشر اډمیرال مایک مولن ته په خط کې لیکلو کې لاس درلودلی و. په دې مشکوک خط کې له امریکا غوښتل سوی وو چې د پاکستانی پوز لخوا د ولسی حکومت د لری کولو د هڅو مخه دې ونیسي. حسین اکانی دا تور ردوي. نور تفصیل له بشیر ګواښ څخه اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په امریکا کې د پاکستانی په خواني سفیر حسین حقانی کیس له نږدې څاري. پر حسین حقانی دا وخت د پاکستان په سپریم کورټ کې امریکا ته د یو لنجمن خط چې پکې د پاکستان د پوز د واکونو د کمولو غوښتنه شوې د لیکلو او لیګلو په تور مقدمه روانه ده. حقانی دا تورونه ردی او له خپل دندې استعفا ورکړي. هغه د رسنیو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې چې ځان ته یې خطر موجود دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندې ویکټوریا نولند په یو خبري ناسته کې ویل
an internal matter for Pakistan
ko ta hum da Pakistan dakhili masala da mug tama kaw che da Hussein Haqqani case da se pa mukh walar shi che ikhkarawi pa insaf walawi aw zar tar zar awshi mug da hil ham la ro che Haqqani ta de da Pakistan da qanun la landi aw da narewalo qanununo pa ta'id sara tola huquqi tawajjuh warkal shi مګ با دا کیس او حالات له نږدې څخه څارو هغه همدار از ویل چې د حسین حقانی میرمن دا وخت په امریکا کې د خپل خاوند د خوندیتو په اړه د امریکایي چارواکو سره هم کتلی دی او ورسره دوامدار رابطه لري یاد دی وی چې حسین حقانی ډیلی ټلیګراف رسپانډ سره په امریکا کې ویلی وو چې په وزیر اعظم هاوس کې دی او که بهر ووزی نو ژوند ته یې خطر دی ځکه چې د پاکستان د پیوړو قوتونو لخوا پرې د یو غدار ټاپه لګېدلې ده په دې مقدمه کې د پاکستان جاسوسي اداره ISI هم یو اړخ دی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندی وکټوریا نولند همدارس د پاکستان د پارلمان د قومي سلامتي د کمیټې د سفارشاتو پاړه چې د امریکای او ناتو سره د تعلقاتو د نوي پالیسۍ لپاره تیار کړل شوې دي و ویل چې دوی ته په رسمي توګه څنې دی ورکړل شوې نولند وای موږ د پاکستان په پارلمان کې له بحث څخه خبر یو او تر کومه چې ماته معلومه ده هغوی کوم اخري پریکړې ته نه ورسېدلې زمونږ خیال دا دی چې په یو مناسب وخت کې به په دې اړه له پاکستاني حکومت څخه واورو د یادونې وړ ده چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې دوه میاشتې وړاندې په مومندو کې د ناټو په بمبارۍ کې د 40 پاکستاني پوځیانو له وژلو وروسته ډېرې خرابې شوې او پاکستان ناټو ته سامان وړونکي ګاډۍ ودرول د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایندی وکټوریا نولند په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې تر اوسه پورې د پاکستان لخوا ناټو ته د سامانونو د وړلو د لارو د خلاصولو په برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی نولند امریکا ته د نوې پاکستانی سفیر شری رحمان چې تمه ده راتلونکې اونۍ به د پخواني سفیر حسین حقانی پر ځای په واشنگټن کې په کار پیل وکړي په اړه وویل چې هغه په سختو حالاتو کې ور روانه ده خو نولند زیاته کړه چې امریکایان د پاکستان د استازي په توګه د شری رحمان سره د ترهګرۍ په شان مسایلو د حل شریک کار کولو ته سترګې پر لاره دي
د بشیر ګواش په ریپورت کې مو اوریدل چې امریکا تمه لري چې له حسین حقانی سره به له قانون سره سم چلند وشي
دا مشال ریډیو دا
د امریکا یو عدالت یو پاکستانی تبه سوداګر ته له دې هیواده پاکستان ته د نیوکلیایي موادو د لیږلو په تور کې یو میاشت د پاسه د دریو کلونو د بند سزا اورولې ده دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن په تیرو وختونو کې د پاکستان د اټومي پروګرام په هکله اندېښنې څرګندې کړې دي په دې هکله نور تفصیل له واشنگټنه د مشال ریډیو د همکار هارون باچا په ریپورت کې
رویټرز ځانس خبر ورکوي د غاش پک سلويخت کلن پاکستاني تن چې ندی مختر نومیږي او د امریکا له سرخار واشنگټن سره په لګیدلې ایالت میریلند کې ژوند کاوه د تیر کال په سپتمبر میاشت کې خپل جرم منلو چې پروند جمعې په ورځ د بالټیمور خار د یو عدالت لخوا ورته د بند سزا وورول شو اجانس د امریکا د انصاف د وزارت په حواله لیکي چې نوموړي د یو دسي سګر په مرسته د 2015 کال نه نیولې تر 2010 کال پورې د خپلې تجارتي کمپنۍ د نامې په استعمالولو بیلابل رقم نیوکلیایي مواد یا خو اغستي او یا هم د غو د ترلاسه کولو هڅې کړې دي د وزارت په وینا ندی مختر په دې اړه چې دغه مواد سدي او د چا تلګي اړوند امریکایي ادارو سره د غلطو معلوماتو په شریکولو دوی تیرستلې دي په دغه نیوکلیایي موادو کې ویل شوي چې د وړانګو د کشفولو آلات د اوبو د خالص کولو نباتي مایا او د کتر د معلومولو او د مشینونو د چالانولو یا بندولو وسایل شامل دي چې ارزښت یې 1,000,000 ډالر ښودل شوی دی د امریکا د انصاف وزارت وایي اخترباد د کراچۍ د یو سوداګریزه شرکت په لارښوونه چې د پاکستاني حکومت له مقاماتو سره تجارتي اړیکې لري خپل مجرمانه فعالیتونه پر مخ وړل وزارت دغه راز زیاتوي چې د نوموړي له شرکت سره د کار کوونکو تنانو څخه ځینې په پاکستان متحده عرب اماراتو او د امریکا په ایالت نیویارک کې ژوند کوي د ندی مختر په حق لا چې په امریکا کې د همیشنی اوسېدو قانوني اسناد لري ویل شوی چې د خپلې سزا تر تیرولو وروسته به له دې هیواده وشړل شي رویټرز اجانس په حال کې لیکي د امریکا حکومت له ډېرې مودې راهیسې د پاکستان د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې څرګندې کړې چې اهم پکې د دې هیواد لخوا د اټومي وسلو د جوړولو په پروسه کې پرمختګ کول او له کبله د خپل ګاونډي او د اوږد وخت دښمن هیواد هند سره د اړیکو په خرابېدو سیمه ییز ثبات له خطر سره مخامخ کول دي ځینې راپورونه دا هم وایي چې که څه هم پاکستان د افغانستان په جګړه کې د امریکا دوست هیواد بدل کیږي امریکا د پاکستان د اټومي انرژي د کمیشن په شمول د دې هیواد هغو ټولو ادارو ته چې د پاکستان د نیوکلیایي پروګرام سره ول تړاو لري په امریکایي صادراتو بندیز لګولې ده هارون باچا مشال ریډیو واشنگټن ڈی سی
د پاکستان وتلی خبريال او څېړونکو نجم سيتي په فرايدي ټایمز مجله کې د خبريالانو ژوند ته په وروړاندو خطرونو مقاله لیکلې او ویلي دي چې په پاکستان کې وداسي فضا جوړه کړل شوې ده چې پر یو کس د امریکایي د ایجنټ ټاپه لګول عام شوې ده. د مقالې مهم ټکي عبدالحی کاکړ درته وروي.
پاکستانی خبریال او لیکوال نجم سیټی مقاله د خبریالانو ژوند ته د وروړاندې خطرونو څخه پیل کړی او وایي تر اوسه پورې یو لس خبریالان د کار پر مهال وژل شوي دي. د ده په وینا اوس سیکیورټي اسټبلیشمنت د هغو سینیر صحفیانو پر ضد یو بل کمپاین پیل کړی دی چې د سیکیورټي اسټبلیشمنت سوچ او فکر تر سوال لاندې راولي. د نجم سیټی په وینا سیکیورټي اسټبلیشمنت یعنی پوز او آی اس آی پر دغو سینیر صحفیانو د امریکې د ایجنټ ټاپې لګوي. لیکوال بیا هغه خبرې په ګوته کوي او تشریح کوي چې څوک وکړي نو پر هغه د امریکې د ایجنټ ټاپه لګیږي. نجم سیټلی کی کتا سو دا خبره وکي چې د پوز د افغانستان په اړه د سټریټیجک ډیپت پالیسی بی ځای زړه او د ګټ پر ځای تاوان لري نو تاسو ته د امریکې ایجنټ ویل کیږي. کتا سو وایي چې پوز د اسامه بن لادن پر ضد عملیاتو کوي یا خورازی وو یا بی صلاحیت وو نو تاسو د امریکې ایجنټ یاست. کتا سو دا خبره وکړي چې پوز د عین لمخې د اولسي حکومت تر کنټرول لاندې دی نو تاسو ته امریکایي ایجنټ ویل کیږي. کچرته تاسو دا وایي چې پوز ته له طالبانو سره معاهده نه دی کول پکار چې لمخې هغه ځانونه منظموي او پاکستان قبضه کوي نو تاسو امریکایي ایجنټ یاست. که دا وویل سي چې د القاعده او طالبان پر ضد د ډرون بریدونو هرکلی کیږي نو بیا هم تاسو امریکایي ایجنټ یاست. که چرته تاسو وایئ چې د پوز د دفاع بجټ په کار دی پارلمان جاج واخلي او اډیټر جنرال یې حساب کتاب وکړي نو تاسو د امریکایي ایجنټ یاست. که تاسو وایئ چې په بلوچستان کې د سکیورټي ایجنسیانو لخوا د بشري حقوقو سرغړونه هم هغه سي د غندنې وړ ده لکه چې د بلوچ مزاحمت کوونکو له لوري د پنجابي آبادکارو د نسل کشي نو تاسو د امریکا ایجنټ یاست. د لیکوال په وینا که تاسو دا خبر وکړي چې د پاکستان خارجه پالیسی دی یوازې او یوازې پوځیان نه جوړوي نو تاسو امریکایي ایجنټ یاست. که تاسو وایئ چې آی اس آی پر ریاست کې دننه یو ریاست دی چې احتساب یې نه کیږي نو تاسو امریکایي ایجنټ یاست. د فرایډي ټایمز لیکوال نجم سیټی د دې ترڅنګ ځینې نورې خبرې هم لیکلي چې د په وینا د امریکې د ایجنټ په زمره کې راځي. خو لیکوال وایي عجبه دا ده چې په تیرو شپېتو کالو کې تر ټولو زیاته امریکایي مرسته د پاکستان فوج ترلاسه کړې ده. بل عجبه دا ده چې په پاکستان کې ټول پوځي کو د تاو ته قانوني او سیاسي ملاتړ له امریکا اخیستل شوی دی. د نجم سیټی په خبره عجبه دا ده چې د اولسي حکومت په مقابله کې فوج له امریکا سره زیاتې دفاعي معاهده او تړونونه لاسلیک کړي دي. لیکوال پر مخ کاږي چې عجبه خبره دا ده چې د پاکستان فوج په اتیایمه لسیزه کې په افغانستان کې د امریکا ملګرتیا کړې وه. د ترګریزه جګړې کې د پاکستان فضا او هوایي اډې په ټیکه ورکړې وې او دا ډول په تیر شپېتو کالو کې خپل په سلګونو پوځي افسران د تربیت او تعلیم لپاره امریکا ته لیږلی دی. د فرایډي ټایمز لیکوال نجم سیټی وایي چې تر ټولو عجبه خبره خدا ده چې هغه لیبرل طریقې پسند او سامراج مخالفه پاکستانیانو باندې د ریاست سکیورټي ایجنسیانو او غیر ریاستي مذهبي عناصرو او جهادي ډلې د امریکایي ایجنټ ټاپه لګوي چې په دریمه نړۍ کې د امریکایي پوځ د مداخلتونو پر ضد احتجاج کړی وو او دا په داسې حال کې ده چې دوی له امریکا پیسې او وسلې اخیستي او د امریکا لپاره ځانونه په داو لګولي.
عبدالحی کاکړو د شوکدر پاسیمه کوتوزو بیل کې یو غیر سرکاري سکول تیر کال سیلابونو ډنګ کړی وو چې دا ساده د دې سکول ودانې تر د پنای د دیوال پورې جوړ شوې ده. خو د سکول ماشومان بیا هم د کوټو د نشټوالي لکبل په دې یخ موسم کې په بيدا کې زده کړې تر سره کوي. د مشال ریډیو خبريال شاهنواز ترغزی له دې ماشومان سره خبرې کړي او تاسو لپاره دا ریپورت چمتو کړي.
د شبقدر په کتوزو سیمه بیل کې جوړ غیر سرکاري الفاروق پبلک اسکول تیر کال سیلابي افت په مکمله توګه اړنګولې وو چې د هغه اسکول ماشومان دا سات په بدیا ناسوي او سبق زده کوي. په دې کلی کې صرف هم دا یو اسکول وو خو ځای اولس یو وار بیا په خپل مرسته د نوي اسکول د پنای دیوالونه جوړ کړل خو د کمرو باتروم او یا د ناستي خاص تنظیم پکې لا هم نشته. د اسکول یو ماشومه سیما وای
سره ډیر خپګان سره زمونږه کورسې مو په یوړې هر څه مو په یوړ لوبو ډرم ما هم په یوړې چټیا نه راکړې سر به د اسکول جوړ کړ سر ډیر خراب دي سمګ په تو چې موږ ته کمرو ضرورت یې راباتم ضرورت
په سلورم جمعات کې سبق از دکون کې یو ماشوم شبیر خان وای هغه ډیر خفو کله چې خپل سکول تراغله نو اسکول خوش میدان جوړ شویو
الله سیراب نه کہانی را باندې را اسکول را روند کوشم ډیر ورانی پرتی بیا او ول تکلا سم ډیر ډک شو بیا هغه پاک بیا دې سکول ته راغلو.
دې کلی ته د غیر سرکاري ادارو ډېر غړي راغلي او د سکول منتظم سره یې وادي هم کړي چې کمرې به ورته جوړې کړي، خو لا یې هم نه دي جوړې کړي. رفیق الله د دویم جماعت یو ماشوم دی او دا غوښتنه کوي.
بس دا ورته و چې موږ لا بلډینګ جوړ کړي چې زموږ سکول روان شي، او زموږ سکول ته واړم داسې خاص نه راځي، نو زموږ دپاره دا سکول پکار دی چې موږ پکې سبق وغوی.
په دې کلی کې جوړ د جماعت پیش امام هم په اسکول کې ماشومانو ته انګریزي، اردو او نور سبقونه ورخایي. هغه وویل چې د اسکول د ړنګېدو وروسته هم هغوی خپل حوصله ونه بایلله.
زما نوم جی مولانا نعیم جان دی. د هغې نه پس بیا موږ دا مشوره وکړه دلته راځي، موږ وی چیرې د ماشومانو مستقبل خراب نه شي او دوی وخت ضایع نه شي. نو موږ تقریبا دا کال په دې کې شروع کړو. موږ سره الحمدلله دا ماشومانو ډېر زیات، د دې والدینو ډېر زیات کومک وکړو چې هغې په داسې حالت کې دا خپل واړه موږ ته رالېږل، او الحمدلله زمونږ ماشومان هم د نورو سکولونو په مقابله کې ښه تکړه دي، ځکه چې بلډینګ نشته، باران شي نو بیا ماشومان هم خپه وي، موږ هم خپه یو.
د دې اسکول مالک او پرنسپل ګلولي خان په وینا ډیر ماشومان په دې اسکول کې ویډیا سبق زده کوي.
یره چې دې کې بچ کم اس کم فیس ورکې نو جی 70 یا 80 ورکې، دا نور جی فری دي، یا غریبانان دي یا یتیمان دي، کنسیشن باندې دي جی. خو دلته جی موست مونږ دې ته نو ناسې مونږ دوی نه فیس واخلو. زمونږ جی مطلب مقصد دا دي چې مونږ ټول ماشومان چې کم دي کم شه د لارو کوڅو کې لوبي ممکن مونږ مو دغه مروندې سو را ولې دلته چې دوی ته موږ سبق خایو.
حکومت او یا غیر سرکاري ادارو لا هم څه مرسته نه دي کړي، خو بیا هم ګلولي خان وای حکومت الټا له هغوی ګټه غواړي.
تاسو دا شانواز ترکزی رپورټ اوریده. درنو اوریدونکو، اوس به ډیر اسماعیل خان ته ولاړ سو چیرې چې د مسعود قبایل هلته ژوند کوي او د رکشې کاروبار کې، یعنی رکشې چلی، خو دوی شکایتونه کوي چې دوی په دې لړ کې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود یې په اړه رپورټ لري.
په ډیر اسماعیل خان کښې موجود په سلګونه مسعود قبایلون چین چی رکشې چلاوي. دا رکشې چلوونکي د پولیس تېری زیاتي ځایي خلکو رویې او د انتظامیه د بې غورۍ نه خوښ نه دي. ځنې رکشې چلوونکي وایي
زه د رشکې ډیور یم، نوم یې بلال دی، رشکا زه چلاوم، نور یې سمیش کاروبار نشته دی. بیا رشکا مشته کاغذ نجلی به کاغذ رشکې دي
مشال ریڈیو چې دې قبایلانو ګوت نیوکې په موقع موجود یو پولیس سرجنټ په مخ شکشې شوې، هغوی د سویلالونه زون وغړاوه. خو په دغه لړ کښې مې چې د ډېر اسماعیل خان مرستیال کوارډینیشن افیسر حمیدالله شاه سره د ټلیفون په لیکه رابطه وکړه، هغوی په دا رنګ ځواب وکړ.
دا رکشې چلاونکي قبایلون وایي چې لیا دې دوی دپاره وزیرستان ته د واپس تګ لیارې سمې کړای شي، لیا دې په ډېر اسماعیل خان ټانګ شي په دوی غیر ضروري قدغنونه نه لګېږي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېر اسماعیل خان.
درنو اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو اورې او وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یوه نیمه بجه کېدونکې د بشیر ګواښ سټوډیو ته راغلی دی. راځئ چې له هغه څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان ولسمشر وای د لاندمن لیک پاړه بعد پارلمنټ چې د قومي سلامتۍ د کمیټه پلټنې ومني. امریکا وای د لاندمن خط په کیس کې د امریکا کې د پاکستان د پخوانی سفیر حسین حقانی سره سم قانوني چلند وشي. د امریکا یو عدالت یو پاکستانی نژاد امریکایي سوداګر ته پاکستان ته د اټومي موادو د لیږلو په تور کې د دریو کلونو او یوې میاشتې د بند سزا ورولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغان چارواکو سره د باګرام زندان د سپارلو په اړه خبرې کوي. په افغانستان کې په بېلابېلو پیښو کې اووه عام وګړي او پنځه د ناټو پوځیان ووژل شوي دي او د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون پر ایران او غربي هیوادونو د تشنج او تناو د کمولو غږ کړی دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول درنو اوریدونکو. اوس بولار پاکستان ته او وابرو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل ګڼو کې کم موضوعاتو ته ځای ورکړی دی. نو د دې غټ ټکی درته له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان او د اردو ژبې ورځپاڼې جنگ خپل ادارې شمالي وزیرستان کې د طالبانو لخوا د 15 اف سي اهلکارانو په وژنه باندې لیکلې ده. جنگ ورځپاڼې لیکي چې د تحریک طالبان پاکستان ترجمان داوه کړې ده چې هغوی د خپل یو کمانډر د سیکورټي فورسز د لاسه د وژنې بدل اغستو لپاره دوی شمالي وزیرستان کې د اف سي 15 اهلکار وژلې دي. ادارې لیکي چې عجبه خبره ده چې طالبان خو په خپل ظلم کولو او ترهګرۍ کولو کې سعیب نه ګڼي، خو چې کله د دوی یو ملګری ووژلې شي دوی شرعي احکام بیا په خواو خاطر کې نراولي، سړکونه پلونه او اسکولونه تباه کوي او بے ګناه خلک وژني، د کوم چې هیڅ کله یو مهذب ټولنه اجازه نه ورکوي. ادارې لیکي چې د طالبانو د ځینو ډلو د امریکې سره مذاکرات او د ځینو د دې اعلان چې د پاکستان سیکورټي فورسز خلاف به کاروایی نشي کولای، د دې اعلان باوجود د اف سي اهلکارانو وجنه ښکاره ثبوت دی چې د طالبانو ځینې کسان د پاکستان دښمن لاسو کې روزنه کوي. ادارې اخیری کې لیکي چې په داسې صورتحال کې حکومت او د پاکستان د سلامتي ذمہوار ادارو له په پوره توګه چټک کېدل پکار دي چې په داسې صورتحال باندې نظر وساتي چې ګنې د پاکستان خلاف چرته سازش نه دی روان. دغه شان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان ادارې هم د اف سي کارمندانو په وژنه ده او د دې پیښې غندنه کړې ده. ادارې لیکي چې باید حکومت یو وار بیا په شمالي وزیرستان سوچ وکړي او هیڅ بده بنوي که دغه سیمه کې په مخصوص ځایونو کې کاروایی وکړي شي چې تر هغه بیخي د جلد ختم شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې ملک د نوو صوبو جوړولو بحث اخیر قومي اسمبلی او د خیبر پختونخوا اسمبلی ته راورسېدو او د ایم کیو ایم لخوا قومي اسمبلی کې قرارداد وړاندې کولو باندې د شور شغرب وروستو د عوام نیشنل پارټي غړي د اسمبلی نه احتجاجن پاسېدل او د دې وروستو اسفندیار ولی خان د صدر آصف علي زرداری سره ملاقات وکړو او د خپلو تحفظاتو نه خبر کړو. ادارې لیکي چې ملک دا وخت یو شمېر بحرانونه مخې ته دي او بیا اوس د نوو صوبو به جوړولو سره یو نوی سیاسي اړې غړې پیل شو. ادارې لیکي چې د هرې مسلې حل موجود دی او که د ولس د اسانو لپاره نوې صوبې جوړول ضروري وي نو دا څه بده خبره نه ده، خو که د دې لپاره عیني لار ولټولې شي او پاکستان کې عین شته نو باید چې عین موجود دی نو په دې کې په خودلې شو لارو دا مسله حل کېدلی شي. اداریا اخري کې لیکي چې هیله ده چې سیاستدانان به د خپل رویو صحیح کره کتنه وکړي او د دې مسلې د حل لپاره به عیني او سم لار ولټوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوال مطبوعاتو کې د دوو ورځپاڼو مقالو ته کتنه شوې ده. وال سټریټ ژورنال په خپل یو مقاله کې د افغانستان د بګرام د زندان و افغان چارواکو ته د سپارلو په اړه مقاله لیکلې ده او فورن پالیسی مجله بیا په خپل یو مقاله کې لیکي چې د پاکستان پوځ په دې پوه دی چې په ملک کې به د دوی د حکمرانۍ ښې نتیجې نه وي، نو ځکه دوی اوس هڅه کوي چې د پردې تر شا هڅې وکړي او ادارې وکاروي او نور لار چارې وګوري. د دې دواړو مقالو غټه کې درته اسرار العالم مومند وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی غوښتنه کړې چې د امریکا تر انتظام لاندې پروان جیل دی دوی ته حواله کړی شي. دا جیل چې د بګرام هوایي ډګر سره نږدې دی پکې د طالبانو یو شمېر مشران قید دي. ولسمشر کرزی په امریکا تور لګوله چې د قیدیانو حقونه او د هیواد ملي حاکمیت تر خپل لاندې کوي. د ولسمشر کرزی لخوا دا څرګندونې په داسې مهال مخې ته راغلي دي چې د افغانستان او امریکا ترمنځ په ستراتیژیک تړون د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې په آخري پړاو کې دي. همداراز د دې تړون سره به د 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا رول په ډاګه شي. دا مذاکرات د نوي کال د رخصتیو له وجې ودرېدلي وو. د امریکا لخوا په افغاني قیدیانو کنټرول او د امریکا په مشرۍ د ناټو پوځیانو لخوا د شپې پر مهال چاپو باندې د افغانستان ولس لخوا سختې نیوکې شوې. بلخوا د فارم پولیس مجلې په یو مقاله کې راغلی دی په پاکستان کې د پخوانی پوځي ډیکټیټر جنرال پرویز مشرف د خواوشا لسو کالو حکمرانۍ لوجه پاکستانی اولس نه غوړي چې بیا پرې پوځي حکمرانۍ راشي. پاکستان پوځ د امریکا سره د ناسمې پوځي همکارۍ او د پاکستان په ځمکه د عملیاتو لوجه هم په اولس کې خپل شهرت له لاسه ورکړی دی. نو همدغه وجه ده چې په اوس په دې پوهه دی چې په هیواد د دوی د بیا حکمرانۍ به ښې نتیجې نه وي، نو ځکه پوځ اوس پټ په پټه د پردېشاته نورې لارې او ادارې کاروي، لکه په حکومت د فشار ساتلو لپاره اوس عدلیه استعمالوي. په مقاله کې وړاندې راغلی دی د عمران خان د ګوند د پرمختګ سره د پاکستان د پوځ قسمت هم په بدلېدو دی. د دې ترڅنګ د پوځ لپاره د حکومت پر ضد یو نوی محاس عدلیه ده، چرته چې د میمو یا خاص سکینډل په اړه اورېدنه روانه ده. د پاکستان دننه په پوځي مارشل لګانو جوړ نظر لرونکي کارپوهان د پاکستان پر روانو حالاتو ډېر ښه پوهیږي، او دارنګ کوم پوځي جنرالانو چې هم ولسی حکومت ختم کړی دی په هغو کې په یو باندې هم د ملک سره د غداري کولو جرم نه دی لګول شوی.
اسرار العالم موندو د افغانستان په خوست کې یو شمیر لوستو یا تعلیم یافته شذو چې په بیلابیلو حکومتي او غیر حکومتي ادارو کې دندې هم لري د سولې لاروان خبرو اترو څخه عملاتړ کړي او ویلي لري چې کدا خبري بریالي سوي او په پایله کې په هیواد کې سولې او امن ټینګ سو، نو دوی ته به د ژوند او کار زمینی برابر شي. د مشال ریډیو خبريال نقیب لامتنوالې پاړه ریپورت لري.
په افغانستان کې د طالبانو رژیم پړنګې د سره ګڼ بدلونونه راغلل چې لدې جملې یو هم د خزل لپاره د زده کړو زمینی برابرې دل او په دفترونو کې د کار اجازه ده. خو اوس چې یو ځل بیا د سولې خبرې کیږي، د قطر په هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل کې دوه خبرې تایید شوې. افغان حکومت ورسره موافقه وکړه او طالبانو هم ومنله چې خبرې شوې او په لومړي پړاو کې دي. په دې سره ځینو رسنیو داسې رپورټونه ورکړل چې که د طالبانو سره روغه او سوله کیږي، ښایي د خزو حقونو ته زیان ورسیږي. خو په خوست کې یو شمېر لوستې مېرمنې وایي چې دوی روغې جوړې ته خوشاله دي او زیاتوي چې دا ځل به طالبان دوی له کار او تعلیم څخه نه منې کوي، ځکه دا ځل راتګ به یې د سولې له لارې په واک کې شریکېدل وي او ښایي نور مثبت بدلونونه هم ورسره راشي. په دې اړه د خوست ښار د نجونې لیسې وطن ښوونکي وایي:
نو داسې ده چې موږ د طالبانو رونه ډېره خوشاله ده، په تېره خپل ځاني زه وایم چې دا زموږ رونه دي. زه دومره خوشاله یم چې دوی خپل کور کورنۍ ته راشي، د خپل وطن ته راشي، موږ د دوی خواندې، موږ د دوی سره کومک.
د خوست د ښځو چارو ریاست یو کارکونکي وایي چې د هر یو ځوان په وژل کېدو یو مور زوی له لاسه ورکوي، یو خور ورور، یو مېرمن خاوند او یو ماشوم پلار چې بیا هم ناوړه اغېز پر ښځو وي.
خزو یه پاره سوله دیر خه اغیزه لگه چه روشه دیر پاره چه که ورور یا مرکی گی خز دولت آسیب بینی که میرای مرکی گی دی کنده که گی که زای مرکی گی دی بوره که گی لغنه کم که ترازای مامازای هر سه چه مرکی گی نسبت به سرین خز دولت دیر آسیب بینی.
در خوز در خزو چار ریاست یو بلا کار که اونگی فاطمه وای چه دوی هم سولی تا خوشحال دی و یوازی در اسلام مقدس دین پچه وکارد که دخپل حکونو غختون که دی.
بیدن در اسلام پچه وکارد تا مونگ هم خپل حقوق خود را وړو. مثلا خزلکه اوس مجه ستر ټیکای په سر ده چادرې مو په سر ده، همدا رقم ته مونږ په ایجاد ولی وظیفو ته باغه وخت مر سو اوس هم سو اس مونږ مشکل نه لرو. څنګه چې په نورو هیوادونو کې هم اسلامي هیوادونه دي خپل خزې د خپل حقوق څخه برخمن شوی دي، خو د اسلام په چوکاټ کې مونږ هم هغه رقم ته ازادي وړو لکه نورو هیوادونه چې د خپل اسلام په چوکاټ کې د خپل حقوق څخه برخمن دي.
د سیاسي چارو کارپوه امیر شاکرګر هم وایي چې د طالبان راتګ د سولې خبرو له لارې به د ښځو په ژوند کوم منفي اغېز ونه لري.
که چیرې طالبان د جوړو په صورت کې راشي، د روغ جوړو په صورت کې دوی حکومت کې داخل شي، په هغې صورت کې په موجوده حالت کې هیڅ تغییر نشي راتلای. هغه تغییر چې یو څو محدودو چې په سلو په زرو کې به یو نفر کې کوم تغییر راغلی وي چې هغه هم په حقوقي لحاظ نه دی، کلتوري لحاظ باید ورته ووایو، هغه ممکن لږ محدود شي چې د هغې ټوله ټولنه هم طرفداره ده او د هغې د محدودیت لپاره هر څوک باید کار هم وکړي. کلتوري تغییر چې د ښځو په وجود کې راځي، دا په حقوقو پورې اړه نه لري، یا به په افراطي شکل راغلی وي او یا به هم د طبیعي شکل نه وروسته راځي چې دا خپله زموږ د ټولنې په تکامل پورې اړه لري. په تدریج باید تکامل وکړو، نر او ښځه دواړه یو معینه نقطې ته ورسیږو.
د یادونې ده چې څو ورځې وړاندې د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو اوسنی مخالف او پخوانی تنظیم حزب اسلامي یو هیئت هم کابل ته راغلی او د چارواکو سره یې خبرې کړې چې د سولې په لار کې ګټورې بلل شوي. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
د لوبو نړۍ
د مشال ریډیو درنو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي. د لوبو لونیز خبرونه سره زبوريوال کاکړ ستاسو په خدمت کې حاضر يم او ستاسو د شی روغتیا او خوشحالي په هیله په خبرونه پیل کو. د خبرونه په لومړي رپورت کې به ووري چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د روزلو لپاره یو ځل بیا له کبیر خان سره تړون لاسلیک شو. لوبغاړو سره مرستې کیږي او کنه د دې ټولو اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی رپورت ته. د پاکستان د کرکټ پخوانی پښتانه لوبغاړي کبیر خان د روزونکو په هیڅ د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله تر نړیوالې کچې رسولې وه، خو بیا د څستونزو له امله د هغه دا دنده پرېښې وه او له تیر شاوخوا یو نیم کال راهیسې یې د متحده عرب اماراتو د لوبډلې روزنه کوله، خو اوس یو ځل بیا د افغانستان د کرکټ بورډ په غوښتنه نوموړي د افغان لوبډلې د روزلو پرېکړه کړې ده. دا چې هغه له ځانه سره څه پلان لري او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان د کبیر خان بیا ورتک ته په کوم نظر ګوري، په دې اړه به رپورت له یوې لنډې د میورسته واوري. کبیر خان د افغانستان د کرکټ د لوبډلې هغه پخوانی روزونکی دی چې له 2008 کال څخه د 2010 کال د اگست میاشتې افغان لوبډله پر یو شمیر اتلولیو ګټلو سربیره د دې جوګه کړه چې کله یو پلوه د شلو اورونو په نړیوال کپ کې ولوبېږي، نو بلې خواته د نړیوالو یو ورځنیو لوبو کولو حیثیت هم ترلاسه کړ. کبیر خان چې دا وخت د متحده عرب اماراتو د لوبډلې روزنه کوي، مشال ریډیو ته وویل چې اوسنۍ دنده یې پرېښې ده او یو ځل بیا د افغان لوبډلې د روزلو پرېکړه کړې ده. کبیر خان د افغانستان د کرکټ د لوبډلې روزنه کوله، نو هغه وخت د لوبي په ډګرونو او له هغه څخه د باندې په افغان لوبغاړو کې د یووالي او لوبي ګټلو جذبه لورای څرګندوه. اوس چې نوموړي بیا د دې لوبډلې د روزونکو په هیڅ د دندې ترسره کولو تړون لاسلیک کړی دی، نو افغان لوبغاړي دې ته په کوم نظر ګوري؟ دا پښتنه مې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې له کپتان نوروز منګل څخه وکړه. هغه راته وویل چې دا د لوبډلې او ټولو افغانانو لپاره یو زیری دی.
کبیر خان کامیاب دا تجربه کار کوچو او لوبغاړو سره ډېر خورا وابط او د هر یو لوبغاړي په خوی خصلت په ټیکنیکس د ډېر پوی وو او دا معلومات چې اوس حمید حسن په کوم وخت کې د نکار خزش منبینا یا کریم نه یا نوری زدران نه او کچیر دې دوباره افغانستان ته راځي، نو زه ځکه ډېر خوښ یم دغسې ټول هېوادوال هم چې د کومې لاسرونې دي هغې نه خبر دي، نو دا یو ښه زیری د افغانستان د کرکټ لپاره.
له کبیر خان څخه مې وپوښتل چې د هغه په وخت کې د افغان لوبډلې د یووالي او ښې لوبې لامل څه و، نو هغه وویل
ما ته چې د کوم شیزونو فائدہ دے یاد کم جنوں کے دے نور کوشن ما دی ور باندھ ہم اگر اج دا افغانستان تو چھ بند دی پر کلچر باندھ دی دی پر نور چھ سنگ رسم رواج مان پر کوئی بند چھ زیاد پوی گم یو انگریز یا یو پاکستانی یو انڈین الگ چھ دی او بدون زیاد نہ پوی او دسی مسئلہ کوش تم چھ اگر اش نیوز ایک اگر نظر اگر دا غزی اگر چھ کم کلچر دے دا غزی چھ کم رسم رواج دے دا غزی چھ بسر نظر بل تیار نه وروړي. د کوچ کار چې دی هغه صرف دانه چې د کرکټ وخی د کوچ کار ورسره ورسره د یو مشهور ورور په شان نیمې دی، یو پلار په شان نیمې. زما په خیال چې یو پلیر دماغي طور باندې څونه خوشحاله وي څونه په سکون وي هغه عمر زیات پرفارمنس کوي.
چې کله کبیر خان د افغانستان د لوبډلې د روزنې دنده پرېښې وه، نو له هغه وروسته د پاکستان یو بل پخوانی لوبغاړی راشد لطیف ټاکل شوی و چې د دې لوبډلې د روزنې چارې پر مخ یوسي، خو له یو څه وخت وروسته هغه هم د افغانستان د لوبډلې له روزلو لاس واخیست او افغان لوبډله یو ځل بیا بې روزونکو پاتې شوه. لراشد لطیف څخه وروسته چې بکله افغان لوبډله کومبل هیوا تطلا نو به د یوې دورې لپاره پلند مهاله توګه روزونکې وټاکي. په تیر کال یعنی 2011 کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې مجموعي لاسته راوړنې د پخوا په پرتله ډېرې لږ او کمزورې وې. دا چې لامل یې د روزونکې نه درلودل او که څنګه د افغان لوبډلې کپتان نوروز منګل وای
صحیح خبره ده. لکه څنګه چې ښه روزونکي هغه ښه پلان لري، لوبغاړي ښه طریقې سره منیج کوي، نو دغه یو نشتوالی له امله زه ویلی شم چې زمونږ ټیمونه دغسې که افغان چیت او ټیم سره لوبه کوله، که په دوګره مراتو کښې مونږ لوبه کوله، یا هر سفر ته مونږ نوی نوی کوچ مخې ته راتلو، نو دا په خپل ځان کښې یو ډېره کمزورتیا وه زمونږ د کرکټ بورډ یا زمونږ د ټیم لپاره. که اوس چېرې بیا هم خدای وکړي کبیر خان راشي، نو انشاءالله دغه ستونزه به حل شي.
په همدې اړه مې له کبیر خان څخه پوښتنه وکړه چې اوس مهال په افغان لوبډله کې څه نیمګړتیاوې ویني او د هغوی د لرې کولو لپاره څه پلان لري. کبیر خان راته وویل
د افغانستان ټیم دا ټیم نه چې کوم ما سره دوه کاله وو دا ټیم ډېر ښه دی، ځوانانو لحاظ سره او ټیلنټ لحاظ سره ټول ګیم ټول نه زیات یو رنځو په دو رنځو کې هغه شی چې دوی ته بیا ترلاسه ورکړی دی. دوی اوس صرف د څلورو د شپږو رنځو په چکر کې وي، سنګل او دوه رنځو چې دي هغه اخلي نه لګیا دی. بیټنګ کې ټوله غټه ستونزه دا راغلی ده، بالنګ کې هغه شانتې تړون نشته چې کوم څنګه مخکې وو، کوم بالان وو چې کوم خپل خپل ډیوټي کوله په کوم ځای باندې، هغه شي کې لږ فرق راغلی دی، په هغې باندې کار کول دي. بل په ټیم کښې چې دی یو اتفاق راوستلی چې ټول ټیم په هغې یو میچ وګټي، سنا چې یو کس باندې وګټي شي یو کس باندې مونږ انحصار وکړو چې یا به محمد نبی به یا به حمید حسن مونږ میچونه ګټي. په دې غټ سټینډ باندې بیا خلکه یو کس باندې انحصار نه شي کولی، کله چې یو کس باندې انحصار شروع شي بیا کله ټیمونه میچ نه ګټي، نو زما په خیال دا چې دا نور کوم پلیرانو سره دی سره ګیر چاپېر دي زموږ ډېر ښه پلیرانو سره چې دوی خپل خپل د حصې کار شروع کړي، نو انشاءالله چې هر یو کس د خپل خپل حصه واچي په کښې نو پرفارمنس ډېر ښه.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د فروری پر 10 نیټه د پاکستان د کرکټ له قومي لوبډلې سره د متحده عرب اماراتو د شارجې په میدان کې نړیواله یو ورځنۍ لوبه ترسره کوي. دا به تر هغه 12 ورځې وړاندې وي چې کبیر خان شاوخوا یو نیم کال وروسته یو ځل بیا د هغه په خبره خپل وطن ته ولاړ سي او د افغان لوبډلې د روزنې دنده پر غاړه واخلي. تاسو د مشال ریډیو د لوب اونیزه خبرونه اورئ. اوس به په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل ته غوږ سو چې په تېره اونۍ کې په کوټه او نورو سیمو کې کومې لوبې ترسره شوې دي، نو دا هم تاسو او دا هم د هغه رپورټ.
په ژوب کې ټول بلوچستان ایم پی اے جعفر خان مندوخیل فټبال ټورنمنټ په لړ کې د خان مرحوم کلب او مسلم کلب ترمنځ یوه لوبه وشوه. د لوبې تر نیمایي یا هافه پورې مقابله په یوه ګول برابره وه. وروسته په دویم هاف کې هم دواړو لوبډلو یو ګول وکړو. دغرنګه لوبه تر پایه پورې په دوه ګوله برابره پاتې شوه. وروسته د پینلټي کیکس پر بنسټ د لوبې پریکړه وشوه او خان مرحوم کلب لوبه د درې په مقابل کې په څلور ګوله وګټله. د لوبې خصوصي میلمه د ژوب پریس کلب مشر ډاکټر اورنگزیب احساس وو. په اسلام آباد کې میرمن بنظیر کامی د سوکوهنی یا باکسنګ اتلولۍ د کوټي محمد وسیم په بریالیتوب پای ته ورسېدې. محمد وسیم د کوټي د لوبو ستر نوم عطا محمد کاکړ د لوبو اکیډمۍ یوت کلب غړی او لوبغاړی دی. د صوبې د لوبو مینوالو نوموړي ته په دې بریالیتوب مبارکي ورکړې او دا یې د بلوچستان د ټولو پښتنو لپاره ویاړ بللی. یاد دې وي محمد وسیم دا بریالیتوب د سوکوهنی د 250 کیلوګرام په څانګې کې ترلاسه کړ. په لورلای کې اول ټول ژوب ډیویژن کلر کټ کرکټ ټورنمنټ په لړ کې د ایمل شهید کلب او رایزنګ کلب ترمنځ یوه لوبه وشوه. رایزنګ کلب په پچا یا ټاس ګټلو اول د بیټنګ کولو پریکړه وکړه او په ټاکل شوي 14 اورو کې یو سل 34 رنځه جوړ کړل چې پکې د عبدالحکیم د 64 رنځو شمېره هم شامله وه. په ځواب کې ایمل شهید کلب هدف په آخري اوور کې د شپږ لوبغاړو په تاوان ترسره کړو چې پکې د محمد ناصر د 9 رنځو شمېره هم شامله وه. دغرنګه ایمل شهید کلب لوبه په څلور وکټو پر خپل نامه کا. د بلوچستان بدن جوړونې یا باډي بلډینګ اتحادیې له اړخه خپره شوې یو خبرپاڼه کې ویل شوي چې د مستر او جونیئر مستر پاکستان مقابلې د رواني جنوري میاشتې پر 21 او 22 نیټې په لاهور کې ترسره کیږي. د مقابلو لپاره د ازموینو مسابقې نن د هفتې په ماښام په مستر جیم سینټر توغیر روډ کوټه کې ترسره کیږي. د خبرپاڼې له مخې د باډي بلډینګ مینوال لوبغاړي دې ازموینو کې برخه اخیستی شي. او د بلوچستان د بیډمنټن اتحادیه لخوا ویل شوی چې د صوبو په کچه د نجونو بیډمنټن اتلولۍ د رواني جنوري میاشتې لوشلمې تر 20 نیټې په اسلام آباد کې شروع کیږي. په دغه لړ کې د پاکستان سپورټس بورډ له اړخه د روزنې او ازموینې کیمپ په ایوب سټیډیم کوټه کې روان دی. هغه نجونې چې په دې ازموینې کې برخه اخیستل غواړي هغوی دې د خبر پاڼې له مخې د ازموینې کیمپ له مشرې شوګفتا رفیق سره تماس ونیسي.
په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل وو چې د لوبونیز ریپورت یې تاسو ته وړاندې کوي. اوس هم د خبرونې په پای کې د خیبر پښتونخوا د ټانک د لوبو او لوبغاړو په اړه مرکه درته وړاندې کوو. په دې مرکه کې مې د ټانک د فوټبال اسوسیشن له مشر حزب الله بیټنی سره خبرې وکړې. له نوموړي څخه مې وپوښتل چې اول خو تاسو ته دا ووایي چې ټانک په کومه لوبه کې ډیر نوم لري. نو حزب الله بیټنی وایي
پٹان کی جی چکم پٹاپ اور درست فٹ بال کے پٹان کا جو تاریخ تھے کہ فٹ بال ٹورنامنٹ بچا پا پاکستان کے فٹ بال پلیئر دونوں اور ٹیم کے آل پاکستان نے جب بادشاہ مل کے دو اور فٹ بال اور ٹورنامنٹ کی وجہ بنے یہ فٹ بال تم رقم پلیئر کرے شروع تھی کہ اس ہم پاکستان کے کمیٹی کے ساتھ پاکستان آرمی کے ساتھ ٹی ٹی وی کے ساتھ الیکٹرک کے ساتھ مطلب مختلف ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بے سارا کرکٹ کیونکہ کرکٹ لڑکی اس طرح ہو اور لڑکی ریسنٹلی موجودہ ٹیم کے گورنمنٹ لیول سے یا بی ڈی لیول پر سے کرکٹ جو زیادہ اور کے بھی اور ہم کرکٹ مطلب اچھا پلیئر خاصا پلیئر کیا دیکھا جائے سب کافی کوئی مطلب قومی ٹیم تو پلیئر نہیں دے دلی وہ جونیئر کا ساری ادوارا رشتے کہ آج قید اعظم ٹرافی یا تھا کہ ہٹ ٹیم اور چکم پاکستان لیول بنے گی اور بالکل شمولیت رکھتے تھے اور ماں خیال رہا تھا اندازہ لگا رہا کہ اگر دیکھ پلو چکم ڈویژن لے اگر نمائندگی ہم کھڑے تو اسے جونیئر لگا لو دے سارا چکم علی زمون سارا سیٹ نے علاوہ چکم دیہاتی کرکٹ کی گئی فٹ بال اور اکثر والی بال اور کبڈی اور گلے کی مورا چکم دی آل تھا مطلب خاص کر بیٹنو ہی رہے کہ دا گھومل سانگا تھا بے خواہ تھا کنڈیان والا تھا جٹاسر والا تھا پر یہ کہ اکثر چکم دا نے چلے چکم نے آؤ والی بال کہی ہے نا نو والی بال جدا سے خاطر خواب پیران نظر آوتلی یا مونگ ما علم کے نشتا کا نو بہرحال ڈپارٹمنٹ کے یا قومی لیول کے حساب سے والی بال پلیران نظر آگلی یہ دعا دے کے سان وہ چکم نامور پلیران دی چکم مطلب صوبائی لیول پر نکلی جاؤ مناور دے بیٹھا رہے یوں نسی بلا دے رس پلیران پلیران وطلی دی والی بال کے
تا سوال چی پٹول پرسنخواہ کی دا ٹانک دا فوٹبال پلوبا کی پخاص توگا نوم دے نو کہ تاسو دارت وایس چی پ ٹانک کی تاسو د فوټبال لپاره په خاصه توګه او د دې نور لوب لپاره کم کم سہولیات لري اسانتیاوی لري
تر څو پورې چې د سہولیات خبره ده د ګورنمنت طرف نه دی ویلې سہولیات هم نشته نه راکړي دي نه راکړي او نه مخې راکړي دي مخې مخفل ال پاکستان ته نه راکړي دي یو د پاره مونږ داو زمو یار دوست چې کوم علاقې زمونږ قوم ول افسران دي کوم څه خبر ته لاړو کوټه ته لاړو سوال میں تو مو کو چندم بو گا یہ نہ با تو ٹورنمنٹ تقریبا رہا تھا ٹول پاکستان میں کراچی دا وقت تک چترالا پورے نو تو مون کی ڈیو اکوموڈیشن ہاسے اور گول نو اب مون گا پر ٹکٹ بنے افورڈ گول دی گورنمنٹ مون سر ایور پر تا اون اس فوٹو تاریخ والا جس دی گوم دے مون گا سوبے دے پرسن پاس پورٹ گوڈ دے ایور روپے تے ٹورنمنٹ مون تا اس پورے نظر آئے کرے دا مون پھل افورڈ کری دی چندے پو صورت یار دو پو صورت تے ٹکٹ پو صورت او دا بھی انشاءاللہ ریکارڈ تے بکول پاکستان کے چرد دے فٹ بال نامہ کی نو اپ اوے کے سان کی ٹورنمنٹ میں شبی دی او کی بھی ریسنٹلی دا مسئلہ وہ جو لا اینڈ سچویشن آرڈر کو وجہ بنے یہ سب سال زموں کی کو یہ کال کی مین گول ہو چکم پلیئران کا نکول ٹاؤن ہال ور دوائی وہ تو شفشے دے سپورٹ بورڈ تھا دا مقصد دے میسل کمیٹی ملکیت ہو نو چکل دا لا اینڈ ور سچویشن رہا لو نو آرمی آگو گروڈ کنٹرول کو الدا ٹکٹ جوڑے کرے اور مطلب سچویشن دا تو اگر بعد چی آرمی پارے گئے دا نو پولیس لائن دا ڈیرا دے زیادہ خبر ادا چی گروڈ کے ٹانگ ڈسٹرکٹ پولیس لائن جڑی گئی نو سات سال ہوں گا روڈ بند ہو آج حکم گروڑ کی گراس ہو یا پورن ہو آٹو تباش ہو اس کا انفراسٹرکچر چکم کا آس کرو نمورا بار بار ریکویسٹ نہ کرو ایسوسیشن طرف نہ یہ بریگیڈیئر سب راگل ہو چوتھا گز کے یہ تمسٹ ریکویسٹ ہوگا سنی لو آگا مہربانی ہو آپ نو آؤ تقریباً ایک مہینہ کی رہی چمنگ سے فارغ ہو
حزب اللہ صاحب تاسو دا فٹ بال دا ٹانک دا ایسوسیشن مشرم یست نو تاسو دا دیل پار سکڑی دی چھ تاسو صوبائی حکومت سرا یا وفاقی حکومت سرا چکم خاص محکمی دی دا لوب و لاغوی سر تاسو لی دلی دی دا مرست و مویلی دورتا
او زمان دی پراس بار چمونگ ایسوسیشن دے او چونکہ دوست فٹ بورڈ دے دوی زمونږ صوبای سټیشن ته انوال 3 لاکھ گرانٹ ورکړي. نو صوبای سټیشن مونږ ته هغه د ټانګ سټیشن ته یو روپۍ نه راکړي. او مونږ د لوبغاړو لپاره خصوصا فټبال کې دا کړي دي چې ان شاء الله چې چېرته ایونټ شوی دی انډر 13 14 16 17 اوپن سینئر زما پلیران په تاریخ کې دي آن دی ریکارډ دي چې د صوبې هر ایونټ تین چار ٹانگ ہوندے بیک وڈ علاقے پلیئراں بھی پکے اور شکر کر گئی اور 95% آدھے صبح صبح پختون شوا آلو مائندگی کری سینئر ہوں بھی آیا کہا جونیئر بھی وجہ دا کہ زمونگ دے ایسوسیشن وجہ دا رہا کہ اوس موجودہ زمونگ ٹانک نا انٹرنیشنل پلیئران ہم سے ڈپارٹ کے ترخاگان یا پھر فٹ بال کو وجہ بندی روزگار ملا ہوتا لکھ پی ٹی وی کے ذریعے کسان دی پاکستان آرمی کے سنور کسان دی الیٹ بینک کی دیدا سے مختلف ڈپارٹمنٹ کی دیکھا یونیٹیڈ کو بلا کسان دیدا سے کسان بھی ان پڑھ دی وہ دی فٹ بال کو بندے آرمی یونیٹیڈ پر پیچھے دی اور روزگار ہوتا ملا تھا خدا ان شاء اللہ پتی بندے رقم دان کا فخر کہوں کتنا محنت ممکن ہے چھا تو سوال کرے تھے اور ایسوسیشن کہ تم دے پیسوں کا بڑا تھا ایسوسیشن مدعا کہ من اینوال رجسٹریشن بھی ہم دو کلب رجمان کلب اپنا 5,000 روپے آلو اگر بجے ہم ایکٹیویٹیز چر تا پلیئر لے گلا ہے چر تا ڈسٹرکٹ چیمپئن شپ کرا ہے مدعا بنے مجھے ایفورٹ خود گورنمنٹ دے سپورٹ بورڈ پر اپنا ان دی ریکارڈ دا او سے پورے منتے اور کوئی نہیں ملاو
حزب اللہ صاحب قدر تو اس چتا سو چمرا لوبڈل لری ٹیمون لری پٹان کی دا فٹ بال
پٹان کی ٹیم فٹ بال تے بلاس کو بشمیر کی مسودی کلبوں دی حکومت دا منہ ترا مطلب ریکارڈنگ کو رول رجسٹریشن سے ہوئے آ تقریبا 18 دا رجسٹر کلبوں دے منہ ترا او دین علاوہ تقریبا 50 پلس کو منہ ترا رجسٹریشن نشتا ولا جو وہ ڈیفیس پے مطلب کہ آفس پے سین نہیں ورتا پرابلم نہیں ورتا
نو تاسو دا یو میدان لري دا ټانک په شار کې دی او په لرو پرتو سم کې دا غوی لپاره څه سانتیا وستا څوک ځوانان چې فوټبال کوي
خو دې د سپورت بورډ یو ځمکا خسته ده 50 کرنال په دې ټانک نه بهر دا پلان ولوم زکه به ان شاء الله بیا اګورمنت میندا هم نکی چې کوم ځکه دې کړه دا نه پلاټ په فند پردا دا او دې چې دا 6 سال موږ روډ بندو درال و نو دې خلکو په پټو کې به موږ روډ جوړ کو نو میا نیمه میا کو له به وکړه بیا بارالو چې هر دا خو ما پټې دې خو جوار پکې کرم غو غنم پکې کرم فصل پکې کرم نو بیا به وڅښته ولو بیا به بل پټې تلاړو نو تقریبا دا یو 6-7 سال موږ نقصان وکړو چې موږ پلیرانو فوټبال شپې نقصان اتا وسو اوس ټونال کې موږ له به پریکټس کو تقریبا 6-7 ٹیم ٹونال بھی گئی اور جگہ مزمک سپور بورڈ اخذ دا 50 کرنال اسٹیشن روڈ مدد روڈ اسٹیشن نو التا تقریبا 4-5 کلبوں نے التا پریکٹس کی دین علاوہ سرکہ سے ورتا التا دا ٹیموں کلبوں گرونو جوڑ دی زال ٹریکٹر پہ چلاو دی پریکٹس کی بار ہو فٹ بال پر دم کے روان دے انشاءاللہ کہ مو دے ملک لیول پر دے ٹانک نام روشن کو انشاءاللہ
او استاسو گشتنہ صد نہ یواز دے فٹ بال لپاره بلکہ دے ٹولو لوب لپاره
زمونگا جدا ضرورت ہے ہر لوگ پیسے مطلب اسپانسرشپ ضرورت ہے ٹانک کے والو کمپنی اسپانسرشپ میں کبھی گورنمنٹ کا وجود نہ کبھی مونگا اسپیشل ریکویسٹ گورنمنٹ دا پختونخوا تھا چیف منسٹر صاحب تھا حکومت پاکستان آئین کے بطور پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ کے 2% بجٹ اسپورٹس ہے نو آ فنڈ کبھی مونگ کرا کبھی فٹ بال لا کرکٹ لا والی بال لا ہاکی لا
درنو اوریدونکو تاسو دا ټانک د لوب او هلته د لوبغاړو د ستونزو پاړه د دې سیمې د فوټبال د اسوسییشن د مشر حزب الله بیچنی مرکه اوریده له همدې سره د مشال ریډیو د لوب د اونیز خبرونه پای ته رسیږي تر هغه وخت چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو تاسو پر لوی او مهربانه خدای سپارو هر ځای چې یاست ښه ژوند ولرئ
چاچی پام کوا
د مرچکو سلاتا
ممک پام کوا
خبری خبریم
خالا پام کوا
ورسا ورسا
کاکو پام کوا
بیگار ته می واستوی
انادی پام کوا
خبرونا او فریادونا
پام کوا
الله دې بیلو نه پاس کا
پام کوا
تلیونی حکیم مفتی مشوره
کیوں نہ شوئے جی پام کوا
د مشال خوندور مزایا پروگرام د جمعې پورس په پاوکم سلور او د نهه پوراس په پاوکم یو لسو بجو.